السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې د زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم یو ریپورت لرو او 19 خبرونه سندرې جادوګر هم د خبرونې برخه ده چې دا اصل پکې د هند یو مشهور سندرغاړي جگجیت سنگ د هنر په اړه خبرې شوې دي. په درسمخ کې د دې سات خبرونه وروسته تم همکار اسرار العالم مومن یې درته وړاندې کوي.
سری مشی ډومبه د مونږ په بنو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. عوامی نیشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلی سیمې له پامه غورځولي او ایرانی چارواکو پر داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو او ښارګوټو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له وجې د وژل شوو سرکاري شمیره او یا ته رسیدلې. او د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. پرون په جمرود کې ولسی غونډې ته په خپله وینا کې عمران خان ویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبه او باړه ډیمونه جوړوي چې دارنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې 40 ساعته د پرانستې ساتلو حکم یې ورکړی او په پوله به خلکو ته د تګ راتګ اسانتیا ورکوي چې دارنګ د قبایلو افغانستان د خلکو تجارت زیات شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې خاصدار یې په پولیسو کې زم کړی او قبایلي ځوانانو ته به د روزګارونو لپاره قرضې هم ورکوي. د عوامي نیشنل ګوند مشر وایي حکومت قبایلي سیمې له پامه غورځولي. پرون په صوابۍ کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې اسپندیار ولی خان ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د قبایلي سیمو ړنګ کورونه بیا جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم د قبایلي سیمو انتظامي پریکړې گورنر کوي.
FDR ختم شو، نوی قانون چرته یو ټوټه او چرته بله ټوټه لاگو شو، نو قانون نوی نشته. اوس هم فیصلې گورنر کوي، حالان کې فاکټا اوس د صوبی صدر گورنر سره د دې سرکار نشته. دا پکاره چې وزیر اعلی دا فیصله کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي او د هیواد عدالتي او نور نظام یې هلته غځول پیل کړي. یاد بي چې پروس کال قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا اورګاډي کړل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو سره وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سوله خبرې کړي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ پوځي هیډکوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان بنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي خلیلزاد له یو پلاوي سره د اپریل په 5مه په دورتني سفر اسلام آباد ته ورسېد. بیان زیاتوي د پاکستان له بنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په خبرو کې خلیلزاد قریشي له طالبانو سره په خبرو کې له شوي پرمختګ خبر کړ. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استاو سره هم ویني. تر دې مخکې خلیلزاد 5 ځلې له طالبانو سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان بنو چارو وزارت وایي چې هغه 360 هندي قیدیان به خوشي کوي چې په عرب سمندرګي کې یې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانونه توګه کبان نیول. دا اعلان چې پاکستان پرون کړی په اړه یې شنون کې پر دې عقیده دی چې دا قسمه هلو ځلو هدف د دواړو مخالفو هیوادونو ترمنځ هغه ترنګلتیا کمول دي چې په فروری میاشت کې رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنخته هم وشوه. د پاکستان د بنو چارو وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې دوی به دغه هندي قیدیان په راتلونکو 4 ورځو کې په 4 پړاوونو کې پرېږدي. فیصل وایي دغه قیدیان چې 5 پکې عام وګړي هم دي خپل د قید سزا یې مکمل کړي. مشال ډیو ته وګستئ. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون مشال ډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي. نو موږ وايي تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بلاخره به د خپلې موجودګۍ په اړه ګډه پریکړه کوو. وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. نیکولاس کی ویل په 2 وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې لپاره زیات پرمختګ شوی. نړیوالو ځواکونو زابل کې د وسلوالو پر یو موټر هوایی برید کړی. د زابل د والی ویان د ګل اسلام سیال وایي چې برید نړیوالو ځواکونو تیره شپه د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو کرولا موټر ترسره کړی چې پکې دوه وسلوال وژل شي او دوه نور ژوبل دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو پر داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو او ښارګوټو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له وجې د وژل شوو سرکاري شمیره اویا ته رسېدلې. د مارچ له 19 راهیسې په ایران کې د سختو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو ډېر تاوانونه اړولي. د ایران د 1 ولایتونو څخه د 26 ولایتونو په سلګونو ښارګوټو او کلو کې سیلابونه راغلي. په ځانګړې توګه غریزه ولایت، لورستان او تیل پیدا کوونکي ولایت خوزستان ډیر زیات ځپل شوي. او د الجزایر په سر خار کې زرګونه مظاهرچیانو له 2 اونۍ راهیسې پرله پسې مارچ کړی. هغوی د خپل هیواد د سیاسي نظام مات بولي او پکې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د اپریل 15 د مظاهرو 2 مجمعه وه. تر دې مظاهرې 3 ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزایر کې له 1954 کال نه تر د 1962 کال پورې له فرانسه د خپلواکۍ جګړه وه. دا شمالي افریقایي هیواد له هغه وخت راهیسې د خپلواکۍ د جنگ د رهبرانو تر غلبې لاندې دی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له سیره ظهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1200 روپۍ لس پیسې غسل کیږي او په 1200 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1600 روپۍ او یا پیسې او په 1800 روپۍ. یو یورو په 1950 روپۍ شل پیسې او په 1100 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپۍ او یا پیسې او په 9 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ اتیا پیسې او په 13 روپۍ لس پیسې. او یو افغان په 1 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې خورې وي او په ژوب کې د نری باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، بنو کې 23 او 19، ژوب کې 24 او 10 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
او ریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باورې وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر جمرو ته د سفر پر مهال د سیمې د پرمختیا لپاره ځینی اعلانونه کړی دي. دا غزه خلک وایي
جلسه خو ډېره مزیدار وه. خان صاحب نه ډېر امیدونه ته مونږ لکه 3G 4G مسله حل کړله. د جابې د ډېر موقع اعلان یې وکړلو.
د احتساب ادارې د مسلم لیگ نون ګوند د حمزه شهباز په کور نن بیا چاپا وهلې. او د مومندو پنډیالې درې سیمې خلک وایي چې دای په سیمه کې د کلو شمیر تر دیر شو دی خو د غلطا د صحت مرکزونه نشته.
مریض بدل ته نه د کجو ډاکټران دی بس ملته وزدارا شي دوی من یو ستنو کو خوشو کو بات شو.
او نیس پروگرام سندری جادوګری کې بعد د هند یو مشهور سندرغاړي جگجیت سنگ د هنر پاړه وره. دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور دن کو مشال ریڈیو تا سور ورزو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف تا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی حکم یې ورکړی چې تورخم دروازه بش په ورځ پرانست ساتل کیږي او حکومت با د خیبر د پرمختیا لپاره د جبی ډیم په ګډون یو اقتصادي کوریډور یا راهداری هم جوړوي. د خبري نوموړي پرن په جمرود کې یوې لوی ولسی غونډه تا کړې دي. نوموړي ځوانانو ته د روزګار ورکولو شمنه هم کړې ده. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورٹ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر جمرود کې وی عوامي جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د تورخم دروازه به سړي رښت سات خلاص وي.
تورخم بارډر کې اوپر تا کې اساني او لوګو کو 24 ঘন্টে وو کھلا رہے.
عمران خان وای په تورخم دروازه باندې د اسان تګ را تګ لپاره دا مهمه ده چې څلرشت سات خلاصوي او د ویزې په پالیسۍ کې به نرمي راولي. د سره به د قبایلو او افغانستان د خلکو تجارت زیات شي او تر منځنۍ آسیا پورې به وغځېږي. خوشحالي به ورسره راشي او خلکو ته به روزګار ترلاسه شي.
خوشحالي آئےگی لوگوں کو روزگار ملے گا.
وزیر اعظم عمران خان په خیبر کې د ډیمونو جوړولو او د اوبو د نورو منصوبو په اړه وویل
جبا ڈیم ان شاء الله هم پوری طرح بنائیں گے سارے علاقے میں پانی کے لیے.
جبا ڈیم به جوړو. لس لکه خلکو ته بتره د څښاک اوبه ملاویږي. بارډر ډیم به هم جوړو. دې سره به کرونده زیاته شي. اوولس زره اکړه ځمکه به ورسره د کار جوګه شي او د شلمان د اوبو په منصوبه به هم کار پوره کوو. عمران خان د قبایلی ځوانانو په غوښتنه د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو امر وکړ. وزیر اعظم وویل چې خاصدار یې په پولیسو کې زم کړل او قبایلی ځوانانو ته به د روزګار لپاره قرضې ورکوي. په جمرود کې دې جلسې ته په زرګونه ولسي وګړي راغلي وو او په هغوی کې ځینې کسانو مشال ریډیو ته د عمران خان د اعلانونو په اړه وویل
زمان نوم خان عالم دے جلسہ خو ډیره مزیدار او خان صاحب نه ډیر امیدونه ته مونږو چې لکه 3G 4G مسالې حل کړل. د جابې د ډیم هغه اعلان یو کړلو او خصادار نه ویل چې دا خصادار ته کم فورس ته ولي فورس دا یل ویو چې کم روان سیټ اپ د صوبایي هغه د پولیس باغې کې بچ دا مغه شي زم شي.
زمان وا کرامت الله دلته کې چې مخ کې هم دلته کې وزیر اعظم راغلی د گورنر هم راغلی سابقا وزیر اعظم هم راغلی صرف اعلاناتو پر مې دودي تر اوسه پورې نو وزیر اعظم نه گورنر نه چرته وزیر اعظم موږ د خبر ایجنسی ته چرته توجه کړی صرف راشي دورو کې خ مضبوطه خرچو کې تر اوسه پر هیڅ قسم سکیم نه کړی. وګو ګورو د بجلی او د ګیس او د ډیر زیات مسایل دي.
امو شاه خالد افریدی نومادو ورسره ورسره 100 ارب روپے اعلانات چې کم مخ کې شوی نه سی وړ کې په چابه ان شاء الله ډیر زر اوس ریلیسی 57 ارب روپے ولا ملانو کړو چې هغه هم ریلیس کړی دي.
عمران خان ویل چې په خیبر کې د پوهنتون جوړولو د ګیس منزورې لپاره به هڅه کوي خو دستي
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واورېده وزیر اعظم عمران خان په جمرود کې یوې ولسی غونډې ته وینا کړې ده. نوموړي په دې وینا کې دا هم ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او په دغه ضلعو کې به د لسو کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ خرج کوي. وزیر اعظم له دې وړاندې هم په باجوړ او مومندو کې د پرمختګ د یو شمېر منصوبو اعلانونه کړي وو. دا چې په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن ګوند په عملي توګه څه کارونه کړي او کنه. احمد شاه اعظمی پاړه دا تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم په وار وار اعلانونه کړي چې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د پرمختګ پلان یې جوړ کړي او د لګښت لپاره به له مرکزه مالی پانګه ورکوي. نوموړي د فبروري پر 15مه په گورنر هاوس پېښور کې د قبایلي زلو پاړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وه چې د همهغې میاشتې تر پایه به د غربت ختمولو د پروګرام پیل له قبایلي زلو کوي. خو د قبایلي سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي خو په عملي توګه په قبایلي سیمو کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. له اورکزو ضلع څخه د پاکستان قامي اسمبلی ته منتخب استازي منیر خان اورکزی وایي پر قبایلو هغه زوړ حال لا هم درېدلی دی.
قبایلو ایوی ایجنسی کې ایوی ټکی کورانا شو ته حکومت کې ته کوم روټین کرونه هغه هم ویلور دی پیسو خوري ټول نو وټ فراډ دا د کبیرو سره کوم وشو 3% کوم ان اف سی ولا دا ډیویزیبل پول هغه کې ټول پاکستان صوبې حکومتونو انکور وکړو چې موږ دوه پیسې نه ورکو او مرکز برغه یای چې موږ نیت خدمت متوسخپل شیر دې کوو 28 ارب دې کثرو جوړیږي سلنه او هغه پیسې ور سره نشته چې ته ایم اف نه ګرځي مرضی وکړي به هغه نه بعد ومنې کې دا شي ستارت یو دا پرې مطلب دا چې امیلا زیرو کې روانه.
د نوموړي په وینا حکومت په وار وار د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د عربونو روپۍ ورکولو ژمنې کوي خو پر میدان هیڅ نسته. بلخه خبر څخه قامي اسمبلی ته منتخب د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال خان اپریدی وای حکومت یې په قبایلی زلو کې مثبت بدلون ته ژمن دی.
وزیر اعظم چونکه چیف ایگزیکیوټیو ټول پاکستان وزیر اعظم دی دا غینه وته هر خبره د قانوني سجوريږي او په واجور مومن کې او په خبر کې حکومت اعلان نو کړ ان شاء الله ولزي چې دا به په تکمیل تر شي. وزیر اعظم د ریهابلیټیشن او د ډیولپمنټ د لپاره او د خلکو د لیجیسلیشن د ترانسپیرنسی د پر راځي چې د خلکو کوم دې په صحیح توګه مو سپیشلیټیټ کوو دې دا کوم ستونزې او تکالیف دي دا سرته ورسو.
د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15م ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شو او لدې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې و پیړی زوړ قانون هم ختم کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندې کول او هلته د پرمختیاي کارونو پیلولو لپاره کمیټي جوړ کړي او کاري ډلې ګمارلې خو ځای ولسوای عملی کارته پته مدي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د احتساب قومي ادارې یا نیب چارواکو په پنجابي سملي کې د پوزیشن لیډر حمزه شهباز د نیولو لپاره په لاور کې پرون او نن یو وار بیا دغه په کور چاپی وهلې دي. نوموړي پرون ویلي وو چې د نیب چارواکي بیل سه قانوني منصورې کور ته ورننوتی او د لاور های کورټ د پریکړې سپکاوی کړی دی. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د احتساب قامی ادارې نه پخپل اعلامیه کې ویلي د آمدن نزیات اساسو او منی لانډرینګ کیس کې د پاخه ثبوتونو ورستو د نیب لاهور ټیم د حمزه شهباز د نیولو لپاره په ماډل ټاون کې د هغه کور ته ورغلل. خو د نوموړي محافظانو نه صرف د دوی د ټیم د اهلکارانو جامع وشلولې بلکې دړکې یې هم ورکړې. په اعلامیه کې ویل شوی سپریم کورټ هدایت جاری کړی وو چې نیب لپاره ضروری نه ده چې یو ملزم د نیولو نه وړاندې هغه د خبر کړي. نو حمزه شهباز په گرفتاری نه ورکولو سره د قانون خلاف ورزي دا. بلخوا حمزه شهباز دو چاپی ورستو په لاهور کې رسنۍ ته وویل ته نیب اهلکارانو په غیر د سو نوټس ورکولو کور ته ورننه وتل کم چې د لاهور های کورټ د فیصله توهین دی. د نوموړي وینا وا چې کله هم دوی ماته نوټس را لېږلې نو د اندېښنو باوجود زه نیب ته وړاندې شوی یم. نو نن داسې څه خاص خبره وا چې په غیر د سو اطلاع راکولو دوی زما په کور چاپه وهله. ما سره د عدالت اډر را سره دی چې پکې ویل شوی چې نیب د گرفتارۍ نه لس ورځې وړاندې به ما خبروي. خو دوی د عدالت د فیصلې هم څه احترام ونه کړو. زه د پنجاب اسمبلی غړي سره سره اپوزیشن لیډر هم یم. نو دوی له پکار وو چې د وړاندې څخه ما ته نوټس را کړې وي. زه خبر نه یم او دوی زما په کور رانه نه وځي. بلخو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې رسنۍ ته وویل د نیب کاروایی د قانون مطابق وه او د حمزه شهباز ذمہواری جوړېدل چې ورسره یې همکاري کړې وي. تروسه چې نیب عدالت ته کم تفصيلات وړاندې کړې دي نو د هغې تر مخه د 15 اتیا ارب روپو نه زیاتې اساسې د شهباز شریف او د هغه د فامیل د ملک نه بهر دي. دا پیسې دوی د دوه صرافانو د لارې د ملک نه بهر لیږلي او هغه دواړه صرافان اوس د قانون په ولقه کې دي. نو زه ګڼم چې نیب د قانون مطابق خپله کاروایی کړې ده او د احتساب د عمل نه خو د بلاول بوټو او نه د حمزه شهباز د دړکونه ودرېدونکې دي. دا به خپل منطقي انجام ته رسي. د ذکر ده چې دا مهال د پاکستان مسلم لیگ نون په قائد نواز شریف، صدر شهباز شریف، حمزه شهباز او صاد رفیق پرتا د مسلم لیگ نون یو شمیر نورو غړو پر ضد د نیب مقدمه روان دي. د ترڅنګ د پیپلز ګوند مشرانو آصف زرداری، بلاول بوټو زرداری، د سند وزیر اعلی مراد علی شاه او سپیکر آغا سراج دورانی او د یاد ګوند یو شمیر نورو غړو پر ضد هم د نیب مقدمه روان دي. اپوزیشن ګوندونه په وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې د نیب د لارې ترې سیاسي انتقام اخلي. خونو موړ دریز لري چې د اپوزیشن ګوندونو په غړو د دوی په حکومت کې دراتلو نه وړاندې د مقدمه جوړ شوې وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو سل بیا خپل اغه هوډ تکرار کړي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. شاه محمود قریشي دا خبره د اپریل په 15 په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل ذات سره د لیدلو پر مهال وکړه. دا چې پاکستان په افغان سولې کې څه ډول رول لوبولې یا پر مخ بوتللې شي. احمد شاه اعظمی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلزاد په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې امریکا تر بل هر وخت دا ځل په افغانستان کې سولې راوستو او په دې هیواد کې خپلې اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو کې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد له یو پلاوي سره پرون په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدی او هلته یې له لوړپوړو ولسي او امنیتي چارواکو سره ولیدل. زلمی خلیلزاد دا ځل پاکستان ته له تګ مخکې ویلي و چې پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې همکاري کوي، خو آیا دا همکاري به څه نتیجه ورکړي او کنه؟ په کابل پوهنتون کې ښوونکی او د سیاسي چارو پوه ودیر ساپی وایي پاکستان اوس هم د پخوا په څیر په افغان سولې کې په اخلاص ګامونه نه پورته کوي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري.
ډېر موثقانه خپل په ګټه عمل کوي او هر کله د وضع نه استفاده کوي. سیاسي کله چې وضع یې د په ضد خرابه شي د هند په لوره یا په منطقه کې یا په بین المللي ساحه، دوی بیا لږره د اس قاعده خوشې کوي او کله چې ویني چې دنیا ریلکس ده بیا نو انې بانې د افغانستان ته خپلې منځته راوباسي.
خلیلزاد لدی وړاندې هم پاکستان ته د سولې په لړ کې سفرونه کړي او پر دې سربېره د طالبانو له استاد سره د تیر اکتوبر میاشت راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي دي. ټاکل شوی ده چې نوموړي به د رواني اپریل میاشتې په منځ کې یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې مشر خبریال او د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان دا ځل د افغان سولې په پروسه کې رول لوبولی دی.
طالبان ته دیم ویلي دي پاکستان تاسو د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کینه، امریکایانو نه علاوه بل دیو ته هم ویلي دي بار بار چې دزبندي دي وکړي. نو پاکستان د خپل حل ځلې کوي، خو آیا د پاکستان خبره طالبان څونه مني؟ د پاکستان څونه اثر دی؟ پاکستانی حکومت چارواکي وایي چې زمونږ دونه هغه باندې اثر نشته، مونږ ته خبره کوو دا د هغې خوښه ده.
پر پاکستان تور پر کېږي چې د طالبانو جنګي مشران هلته وسیږي او له هغه ځایه مالی او عسکري مرسته کېږي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه با د قبایلي ضلعو په ټولو سکولونو کې د روانې میاشتې نه د صحت حوالې سره د ماشومانو لپاره د پوهاوي پروګرامونه پیلوي. چارواکي وایي دا به د قبایلي ضلعو په یو سکول کې کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې شامل شوی قبایلي ضلعو لپاره د صحت محکمې یو مشر ډاکټر صاحبزاده خالد مشال لیډو ته نن وویل چې په پاکستان کې په اولین ځل دوی په سرکاري کچا دا ګام پورته کړی دی او هر یو سکول که سرکاري وي او که شخصي د نږدې اسپتال ډاکټر به په هفته کې دوه ورځې په دې مقصد دغه سکولونو ته ځي.
ټول پاکستان کې انیشیټیو فرست موږ په وایټه کې واغسته. نو موږ یو قسم هیلث حوالے سره یو مکمل او آگاهي د ماشومانو ته دی، پر چې ماشوم روغ دی، کوم روغ دی، ماشوم چیرته سبق وایي، آ سکول دی موږ لپاره، هغه په پرایویټ ادارې کې دی او که سرکاري ادارې کې دی، هغه پرایمري لیول باندې دی او که سیکنډري لیول باندې دی، سیټي کالجز موږ ریسرچ کړي سکول لیول پرې تللی دی.
دوی زیاتوي چې د صحت کم بنیادی خبرې دي، د هغې نه به دغه ماشومان او د دوی استادان خبروي.
یکی دا دی چې دا ډاکټر صاحب دی، نو دا به یو دوه درې ګنټې پایس ان ا ویک دا به فازان فارغي دا به ځي سکول اسمبلی ته، هلته کې لکه هیلث ایجوکیشن سیسور سیزونه رزي، هغې ما ته به خبرې کوي دا چې ماشومان هماغه بیرته ځان سره کور ته یوسي، لکه خوراک ته ول لاس وینځل دي، چې برش کول پکار دي، کچه سبزي نه دي خوړل پکار، هغې نه علاوه چې دی کچه ماشوم ته یکدم فرست ایډ پکاري.
دا قبایلي ضلع وزیرستان په یو سکول کې استاد او دا تعلیمی اصلاحی جرګې مشر اصغر مشال لیډو ته وویل چې سکول کې ورته ماشوم معمولی هم ناساز شي نو اندېښمن وي او هیڅ ورسره نشي کولی، نو که دوی ته دغه تربیت او خبرتیاوی ورکړی شي نو دوی په خپله هم او ماشومان به هم د دې نه ګټه ترلاسه کړي.
ضروري خبره دغه ده که مونږ ته داسې سیری ټیچر ته سکولونو کې میلاو شي، مونږ ماشومانو ته میلاو شي، کم دې مونږ سره ماشومان بیماران وي یا بیمار شي مونږ ورته پریشان وي، مونږ وایي که چېرته دا خبرې ټیچر ورسره ورسره چې کم دي سټوډنټانو ته دا اویرنس ورکړي شي نو بیا ډېره ښه خبره وي.
دا قبایلي ضلعو د زده کوونکو د یو سازمان مشر قابل وزیر وایي چې په قبایلي ضلعو کې یو خوکه د صحت اسانتیاوي دنیش برابر دی، نو بلخوا د ورستو پاتې کېدو او غربت له وجې هلته ماشومانو ته صحیح خوراک هم نه ملاویږي، نو باید دغه شانتي هلې ځلې په مستقله توګه په سکولونو کې وکړي شي.
د داسې خلکو تګ زمونږ د پاره د ژوندۍ د بدلولو یو چانس ګورو. بل دا دی چې هلته تعلیم ډېر په کم مقدار سره دی، آگاهي نشته د دې شي، د صحت آگاهي نشته. زمونږ بچیان چې کم دي هغه پراپر خوراکي ته نه ملوېږي. مولې چې مونږ غرونو کې پاتې کېږو، غرونو کې زمونږ ته چې کم د فوډ سپلای دی یا نور څه دغه ډېر کم ته دا سره ملوېږي.
دا ډاکټر صاحبزاده خالد په وینا سکولونو ته تلونکي ماشومان د ټولې آبادۍ خوشا 30% دي. نو د ګام سره به بغیر د سرکاري خرچې اولس او ماشومانو غټه شمیره د صحت د بنیادی اصول نه په اسانه خبر شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مومندو د پنډیالې درې سیمې خلک وایي چې د هغې په سیمه کې د کلو شمیر شاوخوا 30 دی، خو دغلته د صحت مرکزونه نشته. د خلک وایي چې نږدې کوم وړوکي مرکزونه دي، هلته ډاکټران نه ورسي او نه پکې د ناروغانو لپاره دوایان شته. دی وایي د سیمې خلک مجبوره دي چې خپل ناروغان نورو علاقو ته یوړي. تفصیل د شانواز ترکزي په رپورټ کې اورو.
د مومندو غرایز سیمه پنډیالی کې د صحت یو مرکز دی چې د خلکو په وینا نه خو پکې د مریضانو د بیماری د معلومولو لپاره لیبارټری شته او نه پکې د ایکسرې ماشین شته. د رحم په پنډیالی کې یو لری آباد سیمه ده چې پکې د خلکو په وینا 150 پورې کلی دي، خو په دغه دره کې هم کوم روغتون نشته، نو خلک بیماران پیښور ته وړي. سپینګری افسر خان وای
فصل نه دی د دې د ډاکټرانو کمزورتیا ده، د دوایانو کمزورتیا ده، نه پرې دارو شته. او خلی کل ته وکړه کنه هغه لیکل به مخکته د خښې راوړي د چا خپه ماته شي اخکته وړو د نانا دایل نه جوړه شي اخکته دي. دلته دغه شکنډر پروت دی، دغه ډاکټر خو نه شي چې نه هغې نه کار کېږي.
یو بل تن لطیف خان وایي چې د سیمې خلک ډېر غریب دي او که څوک ورته سخت بیمار شي نو بیماری د علاج پیسې خو به پیدا کړي، خو بیا یې مریض تر د پیښور وړلو دپاره ورسره د ګاډي پیسې نه وي.
مریض به دلته ته نه دک کجي ډاکټران دي، بس دلته بس دا راشي دوی من یو ستنې وکړو ښه شو که بد شو. بس
دا پنډیالی د روغتون د ډاکټرانو ستونزه به څنګه او کله پورې هواره شي؟ دا پښتنه مې د قامی سیبلې د غړي ساجد خان محمد نه وکړه.
الحمدلله دا غړي شو تیار دي. تقریبا 300 ډایرکټر سره په پرنده ملاو شو ما هغه یې تقریبا 300 ډاکټرانو مشتنه تیار کړی دي. نو یو خدای دې هغه سره به انشاء الله زموږ دي شو زو چې سمره هاسپټل دی سه با هسپتالونو کې ډاکټرانو کمه دي هغه سره پوره شي.
پنډیالې د محمد لټول لوی آباد تحصیل دي چې خلک یې وای د سرکاري روغتونونو د رشوالي او یا په موجوده روغتونونو کې د سہولتونو د کموخت لوجه هر کلی کې اتای یا غیر سندي یافته ډاکټران ډیر شوي چې د خلکو ژوند ورسره لا زیات په خطر مخ کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د خدای خدمتگار تحریک د بانی او عدم تشدد د مبارز بادشاہ خان په مزار چې په جلال آباد کې د کمپلیکس د جوړېدو ځنډیدلې چارې بیا پیل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس د جوړېدو لپاره افغان ولسمشر نږدې 450 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د دغه کمپلیکس د بشپړېدو چارې دا ځل د افغان ولسمشر په ځانګړي سپارښتنه د بنایي ساختماني شرکت ته چې یو دولتي تصدی ده ورکړل شوی. په دې کمپلیکس کې په مزار د ګنبد او منارو ترڅنګ جماعت، کتابتون، هاستل، پارکینګ او موزیم شامل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د باچا خان په مزار د ځنډیدلې کار د بیا پیلېدو پر مهال رسنیو ته وویل
جلالتماک جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه خاصه مننه کوم چې دې مخبرې ته توجه وکړه او د خپل ځانګړي بودیجې نه 350.8 میلیون افغانۍ تخصیص کړه. څلور ګنبد لري، یو منار لري چې 40 متره بوي او همدارنګ پارکینګ او د شان ټول پکې شامل دي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کمال د ولس په استازولۍ د ځنډیدلې کار د بیا پیلېدو چارې د افغان دولت نیک ګام وباله. نوموړي مشال راډیو ته وویل
دا زموږ لویه هیله غوښتنه وه همیشه د حکومتونو نه، چون په دغه حکومت کې شروع شو هیله غوښتنه ورزوم دا ده چې دا په هغه شکل باندې لکه څنګه چې لازم ده چې باید په هماغسې په اساسي شکل باندې ورغول شي او د ننګرهار خلک په منهج د دې چې د حکومت نه مننه وکړي د زړه نه خوشاله دي.
لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال اسد الله خالص هم د باچا خان په کمپلیکس د ځنډیدلې کار په پیلېدو خوښي څرګند کړه، خو په چارواکو یې غږ وکړ چې دا ځل دې په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې بشپړې او پوره څارنه دې وکړي.
په دغه کمپلیکس ډیر خوشاله یم ځکه د لارو بر پښتنو د غوښتنې او دایي حق ادا شوی دی. د سینې چې د پخوا غوندې په دې کې به خلک پکې خپلې ګټې ولټي. ښه خبره دا ده چې د دې د تکمیلېدو پورې د دغه کمپلیکس څار دوامدار باندې خپل کې.
باچا خان په 1390 میلادي کال د 400 په وطمنځو کې زیږیدل او په 1988 میلادي کال د پیښور په لیډریډینګ روختون کې د ورپیخې ناروغۍ له امله ومړ او د هغه له وصیت سره سم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د خپل کور په انګړ کې خاورو ته سپارل.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د باس محمد عابد رپورټ ما اوریدو په خبر کې د ماسبخین یوه نیمه بجه شوه د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمو لپاره پرمختیایي پروژې اعلان کړي. پرون په جمرود کې ولسی غونډې ته په خپله وینا کې عمران خان ویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبا او باړه ډیمونه جوړوي چې درنګ خلکو ته تری اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوهم پولي څلی ساته د پرانیست ساتلو حکم یې ورکړی دی. د عوامي نشل ګوند مشر وایي حکومت قبایلي سیمې له پامه غورځولي. پرون په صوابۍ کې یوې جلسې ته خپله وینا کې سکندر ولی خان ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت دی د قبایلي سیمو ړنګ کورونه بیا جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم د قبایلي سیمو انتظامي پریکړې ګورنر کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د مونچر وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سوله خبرې کړي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلیزاد په راولپنډي پوځي هډ کوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان بونوچر وزارت وایي چې هغه 360 هندي قیدیان به خوشي کوي چې په عرب سمندرګي کې یې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانونه توګه کبان نیول او دوی گرفتار کړي وو. دا اعلان چې پاکستان پرون کړی پړی شنونکي پر دې خبرې چې دا قسمه هلو ځلو هدف د دواړو مخالفه هیوادونو ترمنځ هغه ترنګلتیا کمول دي چې په فروری میاشت کې رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ انکته اهم شوې وه. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې ناټو ملکي استازي پرون مشالیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د ناټو غړي په ګډ افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به اهم ګډه کوي. او ایران چارواکو پر داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو خارګوټو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له وجې د وژل شوو سرکاري شمېره او یا رسېدلې.
لند خبرونه هم د اسرار العالم مومن نوارې د لوریدونکو وخت شو دی. وستونیز خبرونه سندری جادوګری او په نننۍ خبرونه کې د سندرغاړي جگجیت سنگ چې د هند یو نومیالی سندرغاړي دی دغه د ژوند او هنر په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه زموږ همکار هارون بچا جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشي زه هارون بچای مریدونکو دا ونه مې د مشال رادیو په سندري جادوګر خبرونه کې د نومیالی هندي سندرغاړي جگجیت سنگ مشهوري سندري او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات درته راوړي. جگجیت سنگ د اردو غزل پویلو کې د وزنګړي سبک سختن ګڼل کیږي. هغه د خپل هنري سفر په پیل کې خپل میرمن چترا سنگ سره جوړه سندري وویلې او دغه عملی شهرت وموند. نوموړي د یو شمیر هندي سینمایي فلمونو لپاره هم سندرې ثبت کړي چې د اردو موسیقۍ مینوالې تر اوسه خوښوي.
دیکھا تو یہ خیال آیا تو
د جگجیت سنگ پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات خی چې هغه د 1901 تم زیږدیس کال د فبروري پر اتمه د هند په راجستان کې زیږیدلو. دا غپلار سردار امر سنگ دیمن یو سرکاري ملازم وو او غوښتل چې زوی انجینیر جوړ شي. جگجیت په خپل کلی کې د های سکول تر ویلو وروسته د جالندر لیو کالج په ښکلو هنرونو کې ډیګري واغسته. په 1908 زیږدیز کال کې د آل انډیا ریډیو له جالندر سټیشنه سندرې ویل پیل کړل. نوموړي وروسته د هریانې په یوه پوهنتون کې تاریخ ولوست او ډیګري پکې واخیسته. جگجیت سنگ په دې موده کې د موسیقۍ زده کړې هم جاري وساتلې. د هغه اولنی استاد پنډت چنګن لال شرما و. جگجیت لخپل دی نابینا استادا د هندی کلاسیکی موسیقۍ درسونه واخیستل. د خپل ځوانۍ په وختونو کې جگجیت سنگ کمپوزونو جوړول او په سټیج پروګرامونو کې په خپل غږ کې وړاندې کول.
تب ہوٹوں سے تب
په 1915 کال کې جگجیت سنگ پرته د خپل کورنۍ له خبرولو ممبئی ته کډه شو. هغه فکر کاوه چې په دغه ښار کې به ورته د خپل هنر په ښه توګه د وړاندې کولو موقع په لاس ورشي. هغه پیل د کمرشل اشتهارونو او وروسته د سینمایي فلمونو لپاره له سندرو ویلو وکړ. سنگ په 1918 زیږدیز کال کې له یوې بنګالۍ سندرغاړې چترا سنگ سره ولیدل او په 1919 زیږدیز کال کې له هغې سره واده وکړ. دواړو به جوړه سندرې ویلې او یو زوی هم شو چې نوم یې ورباندې ویویک کېښود. جگجیت سنگ او چترا سنگ په 1918 زیږدیز کال کې د انفورګیټیبل په نوم د خپلو جوړه غزلونو یو البم خپور کړ چې زیات شهرت یې وموند. د البم دا سندره د اوریدونکو ډیره خوښه شوه. ولکیږي جگجیت سنگ او میرمن یې چترا سنگ اردو غزل ته نوی رنگ ورکړ. هغه ماډرن کړ او د هندي روایتي آلاتو ترڅنګ غربي هغه پکې هم وکارول. دواړو یو شمېر ګډ البمونه جوړ کړل. د فلمونو لپاره یې سندرې وویلې او په بیلابیلو هیوادونو کې یې کنسرټونه ورکړل. د 1980 لسیزې په کلونو کې د جگجیت او چترا دی لیټسټ نومې یو البم د دې یوې سندرې له امله زیات مشهور شو.
ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी
Bye.
محلے کی سب سے نشانی پرانی وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی
جگجیت سنگھ او چترا سنگھ گڈ هنری سفر په 1990 زیګدیس کال کې په یو ټریفیکی پیخه کې د دوی د یوازینی ځوان زوی د مړینې لقبله غیزمن شو. چترا سندره ویل پرې خودل او جگجیت سره لدې چې د زوی مرګ سخت روحي صدمه رسولې وا خپل هنر جاری وساته. هغه په 1990 زیګدیس کال کې له نومیالی هندي سندرغاړي لتا منګیشکر سره د سجده په نوم گډ البم خپور کړ.
میرا بھی ہے
جگجیت سنگھ د اردو او فارسی د نومیالی شاعر مرزا غالب پر ژوند جوړی وی ټلویزیونی ډرامې لپاره چې شاعر او لیکوال گلزار لیکلې او وړاندې کړې وه د غالب یو شمېر غزلونه وویل. دا ډرامه په 1983 زیږدیز کال کې خپره شوې وه او د اردو شعر او ادب مینوالو زخت ډیره خوښه کړې وه. جگجیت سنگھ د هنری خدمتونو په بدل کې د هند د دولت ترڅنګ ادبی، کلتوري او فلمی ټولنو نوموړي ته جایزې ورکړې دي. هغه په 2011 زیږدیز کال کې په برتانیا کې لیوه کنسرت ورکولو وروسته پلان درلود چې په ممبئی کې د غزل پاکستانی استاد غلام علي سره ګډ پروګرام وړاندې کړي، خو د همدغه کال په سپتمبر میاشت کې ورته فالج وشو. جگجیت دوه اونۍ د ممبئی په یوه روغتون کې په بې هوش حالت کې تر پاتې کېدو وروسته د اکتوبر پر 10 ومړ. د نوموړي په یاد کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې غونډې وشوې او د عقیدت پرزونې ورته وړاندې شوې.
ته میرا سره